اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیو کسانو پاکله خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دوی میرمنې او بچي لګڼ ستوند سره مخ وي. دوی د حقوقو پاکله خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی. د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړی چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي.
چیرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چو کوي او د ډېر زیات مصارفو کوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنې حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا هغه وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنیتی ورکړل شي، اما جنۍ ورباندې خپل ځان ته تلا واخلي، ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي، کاري ورباندې واخلي. که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصاد خراب وي، هغه سره څه کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې د باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقت ده. د نه جوړېدل دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي، زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه دي؟ دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان ټکسي اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیلزاده ده او صبر کوي. دوه کاله هم ورکوي نارینه، درې کاله هم ورکوي، څلور کاله هم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم دي تللي متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې افغانانو ته ډوډۍ کوي، ختنه مختنه چونه کوم، څومره وخت نه دي تللی ځوانه کلي ته کور ته؟ پنځه کاله نه دي تللی، لس کاله نه دي تللی. ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې یو انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو دا چې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې دلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چیرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نوره خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرهیي نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازې نه شپه حتما شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډیر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من حیث دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل سفر د مخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکولای چې څومره وخت د ځي او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي. او بیا خاصتا چې بیرته راځي، زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړه، چیرته لاړ شي، یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد و تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ استاذو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دي ورته نه پوره کېږي. د ښځې چې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي، متاسفانه حتی کله ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، پرواز کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قوامیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچاره خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خرچه نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې چی چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ماته پیسې راکړه، ماته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمه سعدی ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو دغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ماته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. په هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي. او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي، طبیعي خبر ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ورلویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دا ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي او دا ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، چې ریجی میرمن خبره نوي په کلونو کلونو درک نه لګي، دغه میرمن څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وای، حتی زما نوم دی ورته یاد کی چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه ماده خبره واره دی په رادیو کې. نو ته ایز ما خاوند د ما سره یو څه دقیقې کینه، لږ په شفافیت باندې د ما ته راځي سره خبرې وکړو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کینی او درېم انسان ته خبره لاړه نشي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېمګړی داسې انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې اصلا واده نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی، یو د یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولی زما ملا خوږي، یو زما سر خوږي، زما زړه خوږي، ولی که ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. اللهم فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی. نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني. او که چېرته یې نه مني، نو به دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده، دغه پلار ته ووایي، دغه ورور ته ووایي، هغه مور په جریان کې واچوي، د خپل حقوق ورنه وغواړي. تکرارم زه وایم، یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه، لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله. یو داسې مسله ده چې انسان هغه شی ته ځي، یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف واده ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي. د نفقې نه نه دی خبر، د کسوت نه نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنه نه دی خبر. دغه انسانان چې دي، الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې چې ما شیخ ولوسته چې الرجال قوامون على النساء، د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې. دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر خلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځه ملامت کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تازه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلی وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي. نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي، چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای، نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی ارڅه مزه ما که حق می د مال لپاره به یې که هر څه د مال لپاره نو مېرمن د هیڅ حق نه لري ځکه که دومره سجده راوای خو ماته به دومره سجده کې ښودل کېدلی په دې باندې خبرې وکړې چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي داسې یو ډول ذهنیت
دلته مطلوب دغه دی یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتې نه کګي پوښتې نه پیدا ده دا پوښتې کګه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي متوانی طلاق دی جوړولی دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې ده ولې کګه ده زه من هیڅ متخصص د موږ څرین دغه وایي چپ طرف ته ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی ښځه د نارینه زړه ساتي په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی د ښځو صورت النساء په نام باندې صورت شته د ښځو صورت خو د نارینه و صورت نشته صورت رجال په قرآن کریم کې نشته یو څوار له صورتونو متاثر لرو په قرآن کریم کې او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله ښځې ته لاړو خدیجې ته لاړو چې زمیلونی زمیلونی نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخدیک الله ابدا تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي ته ښه سړی یې ته د مېلمه احترام کوي څنګه نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم ځنه پیدا کېدو نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق که چیرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها ابن ماجه کې دا حدیث راغلی یو زر او تاسو درې پنځه سنه بار دی البانی هم دا حدیث یې کړای رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چیرته ما ته امر شو چې چاته زه امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي نو ما به خزته دا امر کړو چې دای سجده وکوي چې خپل خوند ته سجده وکوي خو امر نه دی شوی بنده ته سجده نه کوي د دې معنی دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي د دې معنی دغه ده چې خزه باید نارینه اطاعت وکوي په شرع کې څه معنی د دې حیا باید وساتي عفت باید وساتي کوری باید وساتي ګرې په سفر کې وي اولادونه باید وساتي رازونه باید وساتي اسرار باید وساتي خو نارینه موږ نارینه باید دې نه غلط مفهوم باید ونه خلو چې خو څه چې موږ ته سجده وکاو یا که چېرته سجده وکړو نه 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 انسان ته سجده نه کوي دلته مقصود د سجده نه دغه دی چې دا اطاعت دی خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بېداسې حقوق لري یو نارینه ماته راغی ماته وي زما شروط دي په هغه کې په واده کې زه داسې ښځه غواړم داسې غواړم داسې غواړم داسې غواړم ماته وي ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه خو راسه د خبرې نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه د علي رضی الله عنه ښځه وه نو ما ورته ماته علي چې ته فاطمه غواړې ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو نه ظلم حرام دی ظلم باید ونه شي هر شی باید خپل حق ولري خپل حدود باید ولري اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی لو دې کې د لو چې دی امتناع دی یعنی څه معنا د دې دغه دی چې لامرت امرا ان تسجد لزوجها دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته او د دې نه حق معلومي نارینه حق شته خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي عسکري نظام باید رانوړي او حل باید ونه کوي پوچ الفاظ باید ونه وایي دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی خپله نور یې پرېښی خپله کورنۍ یې پرېښی خپل ورونه او خویندې ټولې پرېښی د ما اولاد تربیت کوي ما ته اولاد راوړي مختلف حالات راځي کله مزاج ګډوډ وي کله غوسه وي خیر زه به تحمل کړم او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني خپل حدود وپېژني او ښځینه خپل حدود وپېژني په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي دوی په مابین کې محبت وي او باور وي هر خاوند په خپل ښځه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري او هر ښځه باید خپل خاوند سره محبت ولري باور ولري اې دې معنی دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي چې چیرته زم سفر می چیرته دې څومره وخت زم څه کوم څه کله راځم دا ټول معلومات باید ښځه سره باید وي
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې خبرې مو ډیره خېدي مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې
تاسو نه هم مننه خوره کې
دران دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یو کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و د ټولنیزو او کورنۍ مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه خېچاري
سنم سبایی سبایی تا تا پا غشکی غن چپم سبایی سبایی ری بار پومی کسنم سبایی سبایی تا تا پا غشکی غن چپم سبایی سبایی ساس کی زیرو بم سوائی سوائی تا تا پا غش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پا غش کی غن چپم سوائی سوائی
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 14 1501.
مخبان دی خوڑلی دی بیگم استاپ غم کی یارا.
د آزادی ملما
آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ونغښتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره بنن پخپرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خپرونه ته خره غلې خوشاله يم چې تاسو پخپرونه کې لرم.
ډیره مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خپرونه میلمانه يم.
آسیا جانې د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لرې مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق میز نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینه او انس مې نیولی دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف په مېلمستیا تللو. دولسم نیم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مانې دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدین ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډېر بد حالات ول. هغه تاریخ په زو وخت نه تشریح کوم چې دغه وخت څه یو تیر شوی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو وي ترې ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته، په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم، دوی ټول هلته د پخوا سمیشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بېخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله. ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او په اصطلاح پلار خیل مو وه، دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پوره کېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخته یې په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه، په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نه. بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. ترشیا وایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پیښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر تنه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو، په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دا څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانات ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کمنظري نسته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبر دا خبر ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا سوله کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلی، کندهار مې لیدلی، یا په کابل کې مې ژوند کړی، او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړ، دا ډېر یو ډېر یو شاد خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکي، خوشحالی په وکي. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو بې سندرې امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې داسې بیخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې. بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې، یعنی ما په 2018 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي. اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې د چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسیا جانې، څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې له پخوانه دې له سندرو له دې هنر سره شوق ډېر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي، چا په دې برخه کې ډېر مرسته در سره وکړه، چا ډېر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکمه، دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راتویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه تر ننه پورې، یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې، یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي هر دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې ما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاک لمو کوریدونکو ته ووایي کومه سندره وه، څنګه مو پی کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو کرشیا وایم، هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړه، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړه، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسی را ته معرفي کړي، هغه تصادفا ما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده. اوس مې ډېر ښه ملګری دی، واقعا ډېر مخلص ملګری مې دی. د ده په استدیو کې چې د استدیو ثبت چې سوی دی، ټولې د ده سره ما ثبت کړي د ده په استدیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2018 کې یو نظم وو، ما ډېر کمپوزونه جوړ کړي وه، یا ډېرې سندرې راته پرتې وې. خو بیا پدې کوم غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مخم سوي لا خو مشوره راکړل مخکې انتخاب ورودي درې د انیمو بیا د ټول کې د ټول کړي به ما د درې سره چې زم زم ما کوي موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به وې هغه واقعا ډیره سخته و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سول قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکره ته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل واوریدل نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او کده یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وشد یا د وشد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه پیسلا یو دسي چې چانه ویلې زه نه وایم چې دا به اوریدونکو ته ښه یا بد دي دا هغه قضاوت اوریدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړم کلل سترګو د دوشکو رڼو پاولې په شان
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وای کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلیو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجهولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډیر نوی نوی څه وینم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلا دی بخی سره یعنی دا زما احساس دی دغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلی دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه میا ده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د شود شیرونه خپل سندرو ته انتخابوم
اسیا جان ک په دې برخه کې دار ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندري ثبت کړی دي، ویډیوي مو څومره سندري دي، او د لاس لاندې مو تازه سندري هم شته کنه؟
ویډیوي مې په اسلاک په استډیو کې مې تقریبا نه دانی کلاس دانیم په استډیو کې ثبت کړی دي، او دوی دانی مې لایف په خبرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کې وایم، په داش په جو کالو کې مې دول سندري ویلي دي. طبعا کمپوزونه به خېډر ته پراته دي، خو په اسلاک ثبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول، یعنی دا ډیر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکل ده. خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوه سندرې بیخي کفایت دي، تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری را خو کتا سپام بو کی پاز سندری محفلی دی چې هغه د خوشحالی سندری دی، مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي، یا دوانا نتانو سره کې، یا پیغلی مثلا ورته گډیږي، دا یو جلا سب. بیا مثلا قوالی سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ غزل مو سره ګډ کړی دی، یعنی د موسیقي د نوې الو سره. نو کریشیا ورته ماده ده هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم، په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي دي، چې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل څه دینه پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندري وایي. سید یو د سندري ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کیدا وکیا وکیا له مسافر سمال لالای میولاړي دا دی غسي، واخه چې دی هغه ټول په تکراری د پدغه دور ریتمو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کید، هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی، خو زما از ما سندري چې دی هغه ټول شیرونه دی، هغه ټول اثرونه دي.
د ورستۍ سندرې په اړه مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره وایي؟
په ورستۍ کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي، یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل سی وي. مګم چې ګورې دوه واده وکي، دریم واده وکي، او هغه شته چې دوه ما یا دریم شته کیږي، هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده، او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي. نو دا موضوع چې د بیا خلګې لانونم کین او نور خلګ مبارکي ورته وای چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حال ته خو ته هڅه آزاد دی، بیا وای نه ژغ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده، نه دا شخصي مسله کده. نو بیا په خپل کور کې دی وساتې، موږ چا دروازه مو نه ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دا غوای چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو، مګم باور وکړه دا سندره ما ویل خپل شاعری، دا سندره ما خواستره وکړه، یغې نه د خبره کړې، په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفی کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیره پروین ملال ډیره مطرح لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده ښه شعر وایي، او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سی کړی ده، او دا ډیره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو دریم کوي یا مثلا نالوستي سره کوي، زه دغه څه ګیله نه کوم، هغې دغه هدف دی، دغه ژوند دی، دغه څه روزل شوي دي. اما که یو لوستی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرنې کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته روا کړي دي، پر زماني زه انتقاد کوم، او دا زما انتقاد او دا زما اعتراض دی.
آسیا جانې، په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پی وایي، او یا هم کمپوز پر جوړ کړي، او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات ده، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې، زه به جوړ کم، خو کچیر زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوان نه کوي، زه خپلم دغه سره ډیر خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصطلاح مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرمه، دغه شیرونم لرمه، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم، خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان، ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخي خاطرې را سره غوړې شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غوړې، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تاسو ته جالبه وي، اوریدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ.
کوم په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوزی دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دور کبولو نارحم شویدہ یو آشی باکی
لیکي مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي، یعنی د درو شاعرانو شعرونه مې سره ګډ کړل. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سارولو، نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو کې چې دغه تازه راغلې د منې دي ودا دي، نو دغه سندره چې مو ثبتوله اخر کمرمن را پولې چې وخت دی خې دغه یو په دنګل کې لارې د دې ته پورو پاکې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روانې بیا یو خاطو بل خاطه و طبعا چې وړې وړې ونې مې دغه ونې په مابین ټول نه نوځي چې دلته دې سندر وایا هغه چې زالته نه نوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم د نور د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پشه یې ډېره عامه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلمه دغه کړلم اخر چې دا سندره خلاصېدل زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې
ډیر زیاته مننه آسیه جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخواله سره وکړه کتم ستونی می درته خو زدا بانه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه کوي چې ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې کې ونه څو کولای هغه هنرمند نه دی کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بید یو زرش پو لاست باہو دہالی شود گنگرو دج جانتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی
مختر ناد نور لغار دنی زبر دی ٹولو باندی چوکڑما زبر دی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د هستی زما د شایست به بچو کوټا کی زما خاون زما میړ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا په پالن خطلې مما تن را ګوري ځکه هغه وهم بد کړی دی ځکه هغه دو هم باد کړی دی زما خاون زما میړ زما تفسیر
چا په پلنګ